کو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. هوانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. دغه خبرونې ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده، او په وروستۍ برخه کې به د ورکو شو ځانو خبرونه چې امیرزی چمتو کړی دا درته خبره کړو. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو دی به د دې کار اجازه ورنه کړي. او په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. خو رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او کورنۍ خبرونه به وړاندې کړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د شاهین قلی اردو په پیخه کې د وستوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاس ده. چرواکي وای په پیخه کې 15 تنه چې ګمان کیږي له حمله کوونکو سره همکاري کړې وي نیول شوي دي. او د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین قلی اردو په پیخه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا اتورنوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وای د شاهین 209 قلی اردو په پیخه کې د وسلوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاشته. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته که څه هم په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
یوازې وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په دغه کچه د عملیاتو او حملو توان نه لري، سو یو منظمه دولتي شبکې تر شا لاس ونه لري.
ښاغلی مرتضوی زیاته کړه که د شاهین قلی اردو د قمندان په ګډون هر چارواکی په پیښه کې نغړی کړي وي ورسره به قانوني چلند وسي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو په پیخه کې 15 تنه چې ګمان کیږي له حمله کوونکو سره همکاري کړې ده نیول شوي دي. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل هغه جګپوړي چارواکی هم نیول شوی چې حمله کوونکو ته قلی اردو ته د داخلېدو اجازه ورکړې وه. د قلی اردو د مطبوعاتو څانګې امیر عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته تایید کړه چې له پیښې سره د تړاو په تور له نیول شوي مشکوکو کسانو څخه څېړنې روانې دي، خو په دې اړه یې له زیاتو جزیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. بلخوا د قلی اردو له پوځي روغتون څخه یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو شمېر 153 تنو ته رسېدلی ده او 80 تنه ټپیان دي. او د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قلی اردو په پیښه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا تورنې کړې. محمد علي مزیدیار د مشرانو جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله وویل چې په مدیریت کې کمزورتیا، بې کفایتي، اختلافات او مقرره کې د سیاستوالو او زورواکو مداخله دې ډول حملو ته لاره هواروي.
غفلت، بیکفایتی، عدم مدیریت سالم، د حکومت د رهبرانو ترمنځ اختلافونه، د عاملینو نه مجازات او د معافیت فرهنګ هغه عوامل دي چې د پیښ په تکرار کې رول لري.
سناتورانو ټینګار کاوه چې حکومت باید په دې برخه کې جدي پلټنې وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریا سنوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس اراقچی په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ خپور شو ویلي چې هیواد باید دا موضوع د اپریل په 15 یعنې د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 کال په جولای کې لاسلیک شوه خبرې وشي. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. دغه انتخابات به د اروپایي اتحادیې د راتلونکي او له روسیې سره د لویدیځ د اړیکو په ګډون د فرانسې په اوسني جیوپولیټیک دریځ اغیز وکړي. په ټوله فرانسه کې نن د سهار له 2 بجو له 6 زوره زیات مرکزونه پرانیستل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وویل د هغو کسانو شمېر ته په پام سره چې نن تر غرمې په انتخاباتو کې ګډون کړی ښیي چې د ولسمشرۍ په لومړي دور کې په سلو کې څه کم 9 کسانو چې د رایې ورکولو مستحق پېژندل دل شوی ګډون کړی دی. دغه شمیره د 2012 میلادي کال د انتخاباتو په نسبت لکت زیاته ده. یو رای ورکونکي رویټرز ته وویل ترنده وستره او مهم ورځ ده. دغه انتخابات به په فرانسا او نورو ځایونو کې د بدلونونو سبب شي. دا ډیره ښه خبره ده او موږ به نتیجو ته سترګې په لاره یو. دا په څو لسیزو کې د فرانسې د ولسمشرۍ لومړی ځل انتخابات دي چې وړاندوینه یې ګرانه ده او څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې په پاریس کې د پولیسو یو افسر ووژل شو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادهش په غاړه واخیست. په دغو انتخاباتو کې 11 کسانو ځانونه کاندید کړي چې د رایې ورکولو چې د رایې ورکوونکو د امنیت د تامین لپاره یې شاوخوا 50,000 پولیس او 2,000 سرتیري ځای په ځای شوي دي. نظر شمیرنې ښیي چې مرکزي یا منځلاري ایمانویل مکرون او ښي اړخې ماری لپن به ډیرې رایې وګټي او د ولسمشرۍ دوهم دور ته به لاره پیدا کړي. د دې تر څنګ محافظه کاره کاندید فرانسوا فیلون او چپی اړخی جن ملینکوین هم د دې چانس لري چې د می اوومې د ولسمشرۍ د دوهم ځل انتخاباتو ته راووزي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریه پر حکومت پلوه ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځې ووژل شول. دا خبره د دغو ځواکونو یوه چارواکي وکړه. ویل کېږي په دغه حمله کې د سوریې لوري ته د جولان په لوړ القنیطره کې د رژیم پلوي ملي دفاعي ځواک په نښه شوی و. د سوریې دولتي خبري آژانس نه وویل اسرائیل د سوریې پوځي پوسته ویشتي او ورانې وراړولې ده. د دغه ځواک یو چارواکي فرانس پرس ته وویل چې دا روښانه نه ده چې هوایي حملې دغه ویجاړي رامنځته کړې که د توپونو برید. د اسرائیل پوځ دغه حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دغه پیښه دوه ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې د اسرائیل پوځ وویل چې د سوریې په جنوب کې د توغندیو د توغولو یو ځای ویشتی چې ورڅخه توغول کېدونکي توغندي د جولان په لوړو کې دننه رالویدل. شمالي کوریا په وروستیو کې یو امریکایي تابع چې له دې هېواده د وتلو نیت درلود په پیونګ یانګ هوایي ډګر کې نیولی دی. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري آژانس د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د کیم په نوم دغه کس چې عمر شاوخوا 50 کاله ښودل شوی مرستندوی کارکوونکی او په چین کې د یابیان د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې پخوا استاد و. په پیونګ یانګ کې د سویډن سفارت ویلي چې د دغه کس چې د کوریا او امریکا دوګونی طبیعت لري لا توقف خبر دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. متحده ایالات او جنوبي کوریا له شمالي کوریا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او د دواړو ګټې د سویډن سفارت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرام پر سر له پیونګ یانګ سره د واشنگټن کړکېچ ډیر زیات شوی دی. په همدې ترڅ کې د امریکا او جاپان بیړیو په داسې حال کې د آرام سمندر په لویدیځ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې امریکایي سمندري جزو تام له شمالي کوریا سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې د کوریا ټاپو وزمې ته ورنږدې شو. دوه جاپاني بیړۍ نن یکشنبې د امریکا له ضربي ځواک وړونکې کارل وینسن بیړۍ سره یوځای شوې. جاپاني چارواکو ویلي چې د دوی ځواک به امریکایي بیړیو سره مختلف تاکتیکونه تمرین کړي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د راتلونکې سه شنبې په ورځ د کوریا د خلکو د پوځ د تاسیس 15 کلیزه لمانځي چې د یو شمېر کارپوهانو په باور ښایي پیونګ یانګ یو بل لمسوونکی اقدام وکړي. شمالي کوریا په وروستیو کې څو د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې ترسره کړې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبر نمو لازادی رادیو څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شي. د افغانستان د ارګ مڼې وی طالبان د یوې منظمې دولتي شبکې له ملاتړ پرته په بلخ کې د شاهین قلوردو په څیر د بریدونو توان نه لري.
تنها طالبان یا گروه های تروریستی توانمندی حمله ها و عملیات ها را به پیمانه ندارند تا یک شبکه منظم دولتی پشت سرش نباشد.
15 کسا په بلخ کې د 209 شاهین قلوردو په پیخه کې د لاسلرولو په تور نیول شوی چې د سرچینو په وینا په نیول شو کې جیکپوري امنیتي مسولین هم شته. د افغانستان استخبارات وایي چې لوړاندې اړوند مسولینو ته د بلخ د پیخې په اړه معلومات ورکړي وو. د دفاع وزارت وایي چې په دغه پیخه کې به ګرمو کسانو ته درنه سزا ورکړل شي.
در هر قسمتی که کسی مسئول باشه یا غفلت کرده باشه به دو مورد تحقیق میشه و اونا تشخیص میشن، ممکن برای اونا سخت‌ترین جزا تعقیب شود.
نن د اپریل درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه مو هم درته راپور برابر کړی چې د غورز په افغانستان کې څنګه منځل کیږي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته لکه څنګه چې په پیل کې ویل شول چې ارګ مانی وی طالبان دی وی منظمې دولتي شبکې له ملاتړ پرته په بلخ کې د شاهین قلوردو په څیر د بریدونو توان نه لري. دولس مشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته که څه هم په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
یوازې وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په دغه کچه د عملیاتو او حملو توان نه لري څو یو منظمه دولتي شبکې تر شا لاس ونه لري.
په ورته وخت کې په بلخ کې د ترسره شوي برید په اړه وروستي راپورونه چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، په دغه برید کې د وروستي راپورونو له مخې 153 تنه کسان وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان استخبارات وایي چې په 209 شاهین قلوردو کې د برید په اړه له وړاندې دوی معلومات له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړي وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څو ځلې معلومات شریک شوی او د خبرید د مخنیوي لپاره باید لوړاندې تدابیر نیول شوی وای. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان استخباراتي بنسټونو د بلخ ولایت په 209 شاهین قلوردو د جمعې ورځې د برید په اړه معلومات لرل او دغه معلومات د یاد قلوردو له مسؤلینو سره څو وارې شریک شوي هم وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د یکشنبه په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغو معلوماتو کې حتی تر دې پورې هم ویل شوي وو چې برید ښایي د شاهین قلوردو د سرتیرو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي ورته پخوانیو ترسره شوو حملو ته په کتو باید د شاهین قلوردو نو د دغه برید د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې وای. لاډلې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال مرزا محمد یارمند یکشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د قلوردو مشانو ساتونکو او نوکریوالانو په دې برخه کې غفلت کړی. د دې په خبره د قلوردو داخل ته د بریدګرو مخنیوي ناشونه نه وو.
کچیر یو کس لسل مترې څخه روان وای نو خپل رینجری باید درولای وای او خپل ټول امکانات او وسلې به په موټر کې خوای او د یوې درې شی سره باندې کوروالی ته داخل شوی وای. نو کوروالی به هغه په نخه کړی وای او لا غوړسته چې په دې پوښي وای چې د قلوردو منسوبین دي نو داخل ته به ورته اجازه ورکړي وای.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د جمعې پر ورځ یو شمېر وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نقلي وسایط څخه په استفاده په دې پلمه چې ناروغ لري غوښتلې چې شاهین قلوردو ته داخل شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره کله چې د قلوردو په دروازه کې امنیتي ساتونکو غوښتل له هغوی نه وسلې واخلي دوی پرې برید وکړ او قلوردو ته ننوتل. د شاهین قلوردو یو مسؤل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي په دغه پیښه کې نږدې 140 تنه وژل شوي او له 60 زیات ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې استخباراتي معلومات له پیښې وړاندې شاهین قلرو ته رسیدلی وي نو دا موضوع به هم وڅېړل شي.
دوه
درې کمیسیونونه جوړ شوي او د مسلې په اړه به څېړنې او پوښتنې وکړي. په هره برخه کې چې څوک مسؤول وي او یا یې غفلت کړی وي څېړنې ترې کېږي او دغه کسان تشخیص کېږي.
په 209 شاهین قلوردو باندې برید په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو غوسه هم راپارولې. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې جرګې د کمیسیونونو د مشانو د پریکړې له مخې د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قلوردو قومندان او د کشفي او استخباراتي بنسټونو مسؤلین د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته استجواب شوي دي.
قدرمن اوریدونکو د واصل وصال پر راپور کې مو واوریدل چې استخباراتي ادارې وایي چې د بلخ د پیښې په اړه وړاندې له امنیتي بنسټونو سره معلومات یا له اړوندو چارواکو سره معلومات شریک شوي وو خو د افغانستان مشرانو جرګه په شاهین قلوردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډیره دولت پړ بولې وایي چې د حکومت دننه ډیرو ستونزو ورته حملو ته زمینه برابره کړې ده. دغه جرګې غړو د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که د دولت په بدنه کې لازم اصلاحات رامنځته نشي د تاوتریخوالي ختم اول سخت کار دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په 209 شاهین قلوردو د شوې حملې وروسته د افغانستان مشرانو جرګه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیسي او وایي چې د مدیریت ضعف افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړې ده. د دغه جرګې غړو د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې کاوه چې په تیرو وختونو کې د نیول شویو وسلوالو او حمله کوونکو نه مجازات او د حکومت دننه د غفلت کوونکو په اړه اقدام نه کول د دې سبب شوي چې د وسلوالو حملې د دفاعي ځواکونو تر مرکزونو ورسیږي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې په دې ورځ یې د جرګې مشري هم کوله د سناتورانو له ګڼو انتقادونو او اندېښنو وروسته وویل
غفلت، بې کفایتي عدم مدیریت سالم
دی وی غفلت بی کفایتی ناسالم مدیریت د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې د زورواکو او سیاسيونو مداخله پنځم ستون د عاملینو نه مجازات هغه عوامل دي چې بدبختانه د پیښو په تکرار کې رول لري
نقش دار
د مشرانو جرګې غړي لاغي ورسته د اندېښنې کوي چې وسلوالو طالبانو د جمعې پورس پر 209 قول اردو حمله وکړه د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو په 4 ساعته نښته کې 110 سرتیري وژلي او شاوخوا 18 نور یې ټپیان کړي دي له دغې حملې یوه ورځ وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو ته ولاړ د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې پورس وی خبری غونډه ته ویل چې د شاهین قول اردو د پیښې په اړه بل څېړنو وروسته لازم اقدامات وشي سناتوران بل دی وړاندې د ورته امنیتی پیښو په اړه د حکومت په ژمنتیا شک کوي او وایي چې تر اوسه د هیڅ کومې پلټنې نتیجې نه دي روښانه او نه هم ملامت مسولین مجازات او یا هم په کور کې نیول شوي دي دوه سناتورانو زلمی زابلی او رڼا ترین په دې اړه وویل
اصلي کار دا نه دی جناب رئیس د دې موضوع حل دا نه دی چې رئیس جمهور لاړ شي هلته کمیسیون جوړوم لکه څنګه ستاسو په پوښتنو په خپلو خبرو کې وویل تر اوسه پورې د کم کمیسیون هغه واقعیت معلوم شوی دی بدون دې چې خلکو ته درواغ وایي
تر څه وخته پورې به موږ دا قرباني ورکوو تر څه وخته پورې به تسلیت وایو تر څه وخته پورې به پاتې اخلو آیا دا د ښه مدیریت ضعف نه دی که موږ په دا ارګانونو کې په دې مسؤلینو کې په دې جنرالانو کې په دې مدیرانو رئیسانو کې په دې قومندانانو کې موږ ښه مدیریت ولرو ولې به نن زموږ بچي قتل کیږي
له دې وړاندې افغان چارواکو بیا بیا ژمنه کړې هغه څوک چې په خپلو وظیفو کې غفلت کوي مجازات به یې کړي او د هیواد په امنیتي او لویو موضوعاتو کې د چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته
د پاکستان صدر اعظم هم د بلخ په شاهین قول اردو کې بریت غندلای دی نواز شریف په یو بیان کې ویلي چې پاکستان بل افغانستان سره د ګډ دښمن سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي په دې اړه د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال سراج زهیر دغه ریپورت له اسلام آباد استولې دی
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې شوي د ترخګرۍ پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د دې منطقې د راتلونکي لپاره خطر ګرځولې په بیان کې ویلي شوي چې په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترخګر د پاکستان او افغانستان په ګډه دښمن دي او د دې منطقې د امن لپاره ډېر لوی خطر دی نو باید چې دواړه هیوادونه په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار وکړي همدارنګ د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې ترهګر د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دي په پاکستان کې د افغان چارو تجزیه کارن د دواړو مشرانو دی بیانونو ته څنګه ګوري او دا به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څومره اغیز پرې باسي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې له خبریال او تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو هغه وی
د دې بیانونو په بنیاد باندې د پاکستان سیاسي او دغه رنګي فوجي مشران غواړي چې افغانستان ته یو خدا همدردی پیغام ولیږي نو زما خیال دا بیانونه مثبت دي د دې یو خ دا غزنه یو خ تاثیر هم پد پیدا کیږي شي لیکن کیږي شي د افغانستان د حکومت د پاکستان نه تو نورې غختنې هم وي ځکه چې د افغانستان ډېری ګلې پاتې شوې دي پاکستان ک د افغانستان سره د اعتماد بحالې پر سر کول غواړي یا د غرنګې د کوم ناباوري دا د ختمولو کوشش کول غواړي نو بیا به د افغانستان ځنی اندېښنو ته تشویش ته یو مثبت جواب هم کول د پاکستان لپاره لازم
د جمعې پورس د بلخ ولایت په مزار شریف کې په افغان پوځي اډه باندې وسلوالو بریت کړي وو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د هلمند دینی عالمانو او مدني فعالانو هم پر 209 شاهین قول اردو بریت وغند د هلمند دینی عالمانو په بلخ کې د وژل شو سرتیرو فاتحه واخیستله اخوا بیا مدني فعالانو په یو احتجاجي حرکت کې د وسلوالو د جمعې د ورځې بریت وغند او د حکومت څخه یې عاملینو ته د سخت جزا غوښتنه وکړه زموږ همکار دغه دواړو پروګرامونو ته ورغلی او په دې اړه یې دا راپور برابر کړی دی
د شار یو شمیر دوکانونه او مارکیټونه تړلې دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی د ولایت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزی جمعې جماعت کې د وژل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشی په تنوی د وسلوال پوز پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاین کول اردو ته ننوتل د کول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله د همدې عمله حکومت د یک شنبه په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دینی عالمان وایي د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وژل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا پیښه چې سوې ده د خلکو د اسلام په نوم کړې پر مسلمانانو باندې کړې په داسې حال کې کړې ده. نو د جمیل مون چې څوک کوي هغه باندې تجاوز کول په ائمه اربعو د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار دی. څوک کوي غلط کار کړی دی حرام ناروا کار کړی دی.
هیڅ انسان این عمل را تایید نمی کند، هیچ بشری این عمل را تایید نمی کند. این عمل ها رو وقت آدم می بینه اینها دسیسه توطئه دشمنان اسلام بر علی مسلمین هست.
د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تنو د قول اردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشت راهیسې یې په 209 شاین قول اردو کې دنده ترسره کړې. د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یوه احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 شاین قول اردو د وسلوالو برید چې ګڼ شمېر سرتیرو پکې ووژل شول وغنده یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
او دا څه معنی لري چې شعار پلای او پیښه کیږي او موضوع دغه سپاتیږي موضوع نه څېړل کیږي د ملت سره فایل نه شریکیږي
او هر چا چې د دې پیښې تر شا لاسته هغه باید ونیول سي.
ول کیږي د وسلوالو د دغه برید پاره چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کول اردو ته لوړاندې خبر ورکول شوی وو. حکومت هم د پیش پاره د تاکاتو د دوام خبر ورکړی دی. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د الیاس تای په ریپورت کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د مرګونی برید وروسته نن په افغانستان کې د ملي ماتم یا ملي ویر ورځ اعلان کړه. نن به د افغانستان په ټولو دولتي ادارو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته د خپل تیر ورځي سفر په ترڅ کې د 209 شاهین قول اردو له چارواکو غوښتي ترڅو پر دې قول اردو د جمعې د ورځې د غچ اخیستو لپاره پر وسلوالو مخالفینو خپلو نظامی حملو عملیاتو ته قوت ورکړي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ مزار شریف ته د خپل سفر په ترڅ کې پر 209 شاهین قول اردو د حمله د غچ اخیستو په مقصد ویلي چې شمازون کې د افغان پوځیان د وسلوالو توریستانو پر وړاندې خپلو حملو او عملیاتو ته زور ورکړي. د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی عزیز راډیو ته په خبرو کې ویلي چې ولسمشر غنی بلخ ولایت ته د تیر ورځ د سفر په ترڅ کې د دفاع وزارت او د 209 شاهین قول اردو د چارواکو ګډه ناسته جوړه کړه او افغان ځواکونو ته یې وظیفه وسپارله چې به له هیڅ قید او شرط څخه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خپلو حملو ته قوت ورکړي. جمشیدی وویل د 209 شاهین قول اردو دی ول ور پوری چارواکي په قول چې وینه وخت نوم یې واخصل شي تر دمه د وړ مې ورځې برید پترس کې چې د 209 شاهین قول اردو جمعات یې هدف وګرځاو یو سل اته دېش تنه وژل شوی دی او شپږ شپته تنه نور ټپیان دي. سرچینه وایي د یاد برید پترس کې اکثرا د تعلیمي کنډک سرتیري وژل شوی دي او دا چې ګڼ شمېر د دریو انتحاري حملو په پایلو کې وژل شوی د هغوی د ډېریو د هویت تشخیص ستونزمن دی. د قول اردو په روغتون کې معذفو ډاکترانو عزیز رړو ته ویلي چې په وژل شوي او یا هم ټپیانو کې هیڅوک له بلخ ولایت څخه نه دي او د مړیو اکثریت شمېر د ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي برابره وي. د شاهین قول اردو رئیس ارکان عبدالرؤف محتاج وایي چې پر قول اردو د بریدګرو شمېر لس تنه وو چې درې تنو یې ځان وژنه وکړه او اووه تنه نور په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. ذبیح الله د 209 شاهین قول اردو یو سرتیری دی چې پر دې قول اردو د تروریستانو په برید کې سخت ټپي شوی او د بلخ پوځوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دای له چارواکو غواړي چې د یادې حملې اصلي عاملین وپیژني او مجازات یې کړي. هغه په دې اړه عزیز راډیو ته داسې وویل
یاره ټول تاسو ته مې انوم سره شهیدان ګړي فارون چې دې کار څېړنه باید وکړي څه څوک چاره وسو چیرته راغلي و.
دا لومړی ځل نه دی چې له پوځي جامو څخه په سفر تورستان په بلخ ولایت کې پر یو دولتي او نظامی مرکز باندې حمله کوي. تر دې دمخه هم په بلخ ولایت کې د دولت مخالف وستوالو د نظامی جامو څخه پر استفاده د بلخ پر استیناف سارنولی او پر امنی قمندانۍ دا ډول حملې کړې دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه ته سړي اجازه نه ورکوي چې دوی داسې تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه موږ له واک درشري.
پوهنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. آزادي راډیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د غزنی ولایت امنیتی چارواکو د یک شمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د دعوت په نوم روانو عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبړه اړولې او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې لتیرو څلور ورځې راهیسی د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دعوت په نوم پوځي عملیاتو کې د دوو کمانډانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال امین الله مرخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د غزنی ولایت په مرکز او یو شمیر نور ولسوالۍ کې ترسره کړي چې پر مهال د غزنی ولایت اړوند شپږ کلی هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او د وسلوالو طالبانو دواره د موټرې هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړي دي.
د دعوت عملیات د لومړی فاز تکلیفه ده چې د منګورو د تقریبا پندر کلی کی کہ یہ دیمس نے بار دشمن ملو سوال سنتر دشمن
شاغلی امرخیل دا هم ویل چې ځکه دا عملیات بریالی دي چې د دې لوري ته کوم زیان نه دی وشتي. بیا هم شاغلی امرخیل
او جنوب عملیات ان شاء الله دوام لري بریالی دي تر اوسه هم داسې خوشبختی به دغه ځینې نه طلبات به عملیات نیولې
خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې عملیات تش په نوم ترسره کیږي او په خبره چې دا عملیات به کومه مثبته پایله ونه لري.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
نن د اپریل درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده چې دغه ورځ په کندهار کې څنګه لمانځل کیږي. زموږ همکار صادق رښتینی د دغه ورځ په مناسبت دغه راپور چمتو کړی دی.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې 14,000 بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادي مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
چې موږ سر وخت د انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د کتاب ښوونځي محصل یم او کومه چې موږ معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب ښوونځي اړوند معلومات هر شي معلومات پیدا کړو.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسیدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دا ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې دا اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کیږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پونځي کې تدریسیږي. بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا په هغه باندې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي.
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کیږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو 14 کلونو کې توانی دلی چې د هیواد په شارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. نوریاس نوري د پراګ په سټوډیو کې د لنډ خبرونه په وړاندې کړې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د شاهین په 209 نمبر قلو د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خونړۍ حملې تر شا د سیمې د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبرلانو ته د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. یوه دولتي سرچینه چې د دغې حملې په تړاو د 15 تنو چارواکو چې ګمان کېږي له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې چې وینه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه جګپوړی چارواکی هم نیول شوی چې حمله کوونکو ته یې قلو اردو ته د داخلېدو اجازه ورکړې وه. د افغانستان مشرانو جرګې به دغه پېښې د امنیتي او کشفي ادارو کمزورتیا وبلله. محمد عالم ازدیار د مشرانو جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د دې جرګې مشري کوله وویل په مدیریت کې کمزورتیا، بې کفایتي، اختلافات په مقرریو کې د سیاستوالو او زورواکو مداخله دې ډول حملو ته لاره هواروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. د دغو انتخاباتو لپاره یولسو کسانو ځانونه کاندید کړي. شاوخوا 50,000 پولیس او 2,000 سرتیر ځای په ځای شوي دي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریې پر حکومت پلو ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځې ووژل شول. شمالي کوریا په وروستیو کې یو امریکایي تابع چې له دې هېواد د وتلو نیت درلود په پیونګ یانګ هوایي ډګر کې نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او جاپان بیړیو د آرام سمندر په لویدیځ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل.
له نوریاس نوري مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې درواوره وو. او اوس هم مرزي احمدزی له سپورټي خبرونو سره.
د سپورټ ورځنې هنداره
د وشو فدراسیون مسولین وایي چې په افغانستان کې د وشو لوبې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې اوس مهال د هیواد په کچه زیات مینوال لري. یورش وویل چې په نږدې راتلونکي کې د وشو فدراسیون د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې لوبې پیلېږي. وشو فدراسیون په ټول هیواد کې 400 کلبونه لري او تر دې دمه د وشو لوبغاړو له نړیوالو او آسیایي لوبو څخه 380 مډالونه ترلاسه کړي دي. د کابل د ختیځ زون د بدن د ښکلا یعنی وزن برداری فائنل سیالۍ نن ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل رامین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ورځنۍ سیالۍ په درې کټګوري کې یعنی باډي بلډر، فټنس او فزیک فټنس په برخو کې له 50 کلبونو څخه د 180 لوبغاړو په ګډون په مختلفو وزنونو کې ترسره شوې. نوموړی وایي چې د بدن د ښکلا د فائنل لوبو څخه نن دوه لوبغاړو د بدن ښکلا ملي لوبډلې لار پیدا کړه. او د هسپانیا د ال کلاسیکو لیگ په لړ کې د ریال مادرید او بارسلونا د فوټبال لوبډلې نن شپه سره لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 دقیقې پیلېږي. د ریال مادرید د فوټبال لوبډله د لا لیگا په سر کې د 50 امتیازونو په درلودو سره لومړی مقام او د بارسلونا لوبډله د 20 امتیازونو په درلودو سره دوم ځای لري. دغه سیالۍ د 2018 میلادي کال یو له مهمو سیالۍ څخه ده. په نړۍ کې میلیونونه کسان دغه لوبه ګوري، ځکه چې په دغه لوبه کې د فوټبال مشهوره سیری لوبیږي. د خبرونو پای
له مرزي احمد زیمنانه چې سپورټي خبرونه وړاندې کړل.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو، او دا هم یو څو نړیوال مطالب. د فرانسې خلک نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړی پړاو کې رای ورکوي. د پروسه یو څو لسیزو کې د فرانسې لومړی انتخابات دي چې د نتیجې اټکلې خورا نامعلوم ښکاري. نورحال د احمد تکل پراپور کې.
په ټوله فرانسا کې د رایو څخه باندې 15000 مرکزونه نن د سهار په 8 بجو پرانستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هغو انتخاباتو په لومړی پړاو کې د رایو ورکول پیل کړل چې ښایي د اروپایي ټولنې د راتلونکو او د روسیې او لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسنی جیوپولیټیک موقف لپاره د ستر بدلون په معنا وي. د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغه حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو تروریستي پیښه وبلله. د پیښې د یولسو کاندیدانو ترمنځ په روانه سیالۍ کې د تروریزم او امنیت مسله خورا مهمه کړه. د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیسو 50000 او د اردو 2000 سرتیري موظف کړي دي. په فرانسې کې د هغو حملو له کبله چې له 2015 کال راهیسې له 213 زیات کسان وژلي تر اوسه بیړنۍ حالت نافذ دی. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د منځلارو کاندید ایمانویل ماکرون او د افراطي خلاصو کاندیدا مارین لپن له نورو مخکې دي. خو ګومان کېږي چې د می د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ یو باید پکې بریالی شي، ښایي د محافظه کارانو او افراطي کڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فرانسې خلک نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړی پړاو کې رای ورکوي. په فرانسه کې میشت د نړیوالو مسایلو افغان کارپو اکبر وردګ د انتخاباتو اروپایي ټولنې د راتلونکو د روسیې او لویدیز پر اړیکو د توازن لپاره خورا مهم بولي. احمد تکل خغلی وردګ سره مرکه کړی ده.
د فرانسې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یو ډېر مهم سوال چې من سره زیات غواړم چې پخانه انتخاباتو که با دوه تنه به نور نه دیر وراندی و مگر پده انتخاباتو که چلور تنه دیر وراندی دی و ده چانس داری چه ده انتخاباتو دوان پراو تا ورسی. فرانسی ده اساسی قانون لمخینه پا فرانسه که پا لومری پراو که کن کاندید زیادی رایی نیسی دوان پراو تا انتخاباتی و پا دوان پراو که بیا هرچه چه زیادی رایی گلتی اغاده فرانسی ولس مشرکی.
د دغو کاندیدانو ویناوی او کمپاین د دې لپاره راته وایي چې اکثرا ویل کېږي چې دغه پاپولستان دی، هغه خلک دي چې د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي چې څه ډول د خلکو له احساساتو نه کار واخلي او رایې د ځان لپاره وګټي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د فرانسې په دې انتخاباتو کې او تقریبا په ټولو انتخاباتو کې کاندیدان د یو پاپولیسي لارې ځان ته انتخابوي. مګر ځنې بیا داسې دي چې خپل خلک ته داسې وعده ورکوي چې کسره یې تحلیل کاندي هېڅ امکان یې د عملي کېدلو موجود نه وي. د فرانسې په دې انتخاباتو کې هم داسې کاندیدان شته.
د دې انتخاباتو نتایج به فکر کوي چې د امریکا او اروپایي ټولنې پر اړیکو څومره اغېز ولري.
دا په دې پورې تعلق لري چې کوم یو کاندید به بریالی شي د فرانسې ولسمشر شي، ځکه چې مسایل داسې پیچلي دي چې سړی نه شي کولی چې په یو کلمه باندې د ټول د کاندیدانو سیاست تعریف کړئ.
بله ډاکټر صاحب، که مثلا هغه دودیز کاندیدان او ګوندونه واک ته راشي خو مسله به د پخوا په څیر وي، خو که دغه نوي سیاستوال چې اکثرا په همدغو پاپولیستي کمپاینونو باندې ولاړ دي او دوی را مخکې شي، فکر کوئ چې د امریکا او اروپایي ټولنې پر اړیکو به څه اغېز وکړي؟
کله چې تاسو د پاپولیسم ولسمره شي ته ورسی دی او په هیڅ ډول نه دا انده کې د ډېر لوی خطرې سره مخامخ کېدل احتمالي دي. او بر سر په دې باندې د اټلانتیک شمالي اټلانتیک د تلون او انده باندې هم دا سي احتمال شته چې بس شي او بدلون پکې راشي.
قدر نوریدونکو، د احمد تکل مرکې ته غوږویچل خغلی وردک سره خبرې کولې. د هم یو بل نړیواله موضوع، د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره پل ملټوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپورټ لري.
د ایران د بهرنی چارو وزارت څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي یو بهانه په لاس ورسی څو له ایران سره اټومي موافقه پای ته ورسوي. خو د دې وزارت په باور داسې کار به ونه شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رخچی په یو بیان کې چې پرون شنبه خبر شو ویلي هیواد به دا موضوع د سه شنبه په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا خبري وسی. د تهران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو جمع جرمني ترمنځ دغه موافقه د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوې ده. په جرمني کې مشت ایرانی ورځپاڼه لیکونکي او تحلیلګر مهدی مهدوی د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویل ایران او امریکا چارواکي ځکه تر اټومي موافقه وروسته لنجمنې څرګندونې کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره سیاسي اراده نسته.
روح برجام بدون تردید بهبود
در اتمی موافقه محتوال در شک پرته چه در ایران او امریکا ترمنز در اړیکو خیکیدل او در سیمه‌ایز کړکیچ کمیدل دی، خو هم ایران او هم امریکا څو واره در موافقه در محتوا برخلاف عمل کرده، هم در آیت الله علی خامنه‌ای څرګند انتقاد او هم در ښاغلی ترامپ توند انتقادونه در موافقه در 28 ماده خلاف دی.
د تهران او د نړۍ د ځواکمن هیوادونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې پر اساس له ایرانه ځینې نړیوال بندیزونه لري سول.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د روانې خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده، او اوس هم د ورکوشو عزیزانو خبرونه واورئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ترنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، دا اونۍ د اورکو دوستانو پروګرام زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي چې خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ او د هغوی نښې نښانې مو ویلي دي. دا به درته خبره کړو، خو لومړی هغه پیغام در اوروم چې له کندهار څخه زموږ یو اورېدونکي د هغې انجلۍ په اړه معلومات شریک کړي چې کورنۍ ورپسې ګرځي. له ده به یې واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد یم، د کندهار څخه خبره کوم. څو ورځې مخکې ما په فیسبوک کې د یوې انجلۍ عکس ولیدې چې هغه انجلۍ کوچنۍ مؤمنه ده، داسې ده اوه کال ده ورکه ده. نو اوس مې په فیسبوک کې ولیدل چې د هغې انجلۍ ویډیو ورکړې وه، چا چې د هغه د آی ډي نو زما نه دی زده، نو ما راواړو خپلې آی ډي ته، زما د آی ډي نمبر دی د شایسته مسلم باغ په نامه. که چیرې دغه کورنۍ دغه زما د آی ډي نمبر وګوري، دغه آی ډي کې د دې دغه پروتې ویډیو پرته ده، نو هغه دې وګوري. په کوټه کې یو څو دوې درې میاشتې د مخه ما د دغې نجلۍ په باره کې اورېدلي وه چې دا ورکه ده، اوس دغه په کابل کې پیدا شوې ده. نو د دغې په اکله که څوک معلومات غواړي، د شایسته مسلم باغ په نامه دې دغه آی ډي نمبر وګوري. دغه په دغه آی ډي کې انشاءالله رحمان د دې ویډیو کتلی شي. کورنۍ کې صبر جمیل غواړم، خدای پاک چې خپلې کورنۍ ته ورسوي. مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
له بادغیس څخه هم زموږ یو بل اوریدونکي خپل د یو ورک عزیز په تمه تمه د ازادي راډیو د پروګرام ته خپل پیغام استولی. دا پیغام به په ګډه واورو.
الو، سلام علیکم، زه اسم الله د بادغیس ولایت مغور د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یم احمد چې دا 40 کاله کېږي چې دا درکه دی، د ګلګلا په نامه دی، د مادرین زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یوه ورور نوم یې ګلګلاب دی. موږ د ازادۍ د راډیو څخه د انډیوال مسته زنګ وویل چې د ازادۍ د راډیو څخه موږ دا پیغام اورېدلی دی چې ګلګلا په خپل ازادۍ راډیو ته زنګ وړی. نو زما د ازادۍ د راډیو څخه هیله کېږي که دغه نام احمد ازادۍ راډیو ته زنګ ولی وي، ازادۍ د راډیو څخه هیله کوم چې دا پیغام دوه درې واره نشر شي چې موږ دغه شماره ګیر کړو. یا بل کوم مسلمان ور د دغه په هکله معلومات لري، یا د غږ اورېدلی، یا د شماره ګیر کړي، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي. 0 1 9 0 9 5 2 2 2 شماره یو ځل بیا تکرار. 0 1 9 0 9 5 2 2 2 ازادۍ راډیو چې مهل کېږي چې دا پیغام کنه شسته وي، د ازادۍ په راډیو چې موږ خود ازادۍ راډیو ته لارې نه دا اورېدلې. نو نور خلکو ماته زنګونه وویل چې دا پیغام هغه راسته ولی دا چې ته یاد کړی، دا هغه ورک شوي ستا ماما زنګ ولی دی چې زه په شراوي کې بندي یم. نو ما خو تر اوسه پورې دا پیغام نه دا اورېدلی. نو که د ازادۍ د راډیو د لارې څخه نشر شوی، د ازادۍ راډیو څخه هیله کوو چې دوه درې واره څو واره بیا نشر شي چې موږ دا پیغام واورو او شماره یې ګیر کړو، د ده په حق معلومات وکړو. شر کاله کېږي چې نادرکه دی، ډېر پسې پریشان یو. د ازادۍ راډیو دې زنده باد وي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو د لارې څخه، د ازادۍ د راډیو د دغه پروګرام څخه ډېره مننه چې د مسلمانانو په ستونزو کې یې لاسته کار اچولی دی. وسلام، په احترام.
من نن ورو ستاسو پیغام مو د خبر کړ. تاسو ویلی چې ازادي رادیو ستاسو د ورکسوي عزیز په اړه معلومات خبره کړې وینو، بیا دې د معلومات تکرار خبره کړي. حتما محترم ورو د خبرونه د همدې لپاره ده چې موږ ته داسې پیغام را رسیدلی وي، نو موږ ټوله په پوره امانت سره خبرو. او تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه په غور سره واوري کې دایسي یو بل اوریدونکو یا یو څوک په دې اړه معلومات درکړي او زموږ د خبرونې د لارې واوري. او په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي، نور پیغامونو ته هم ورځو چې نور دوستان راسته ولیدي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
منم لالا دی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ما یو راره د پزیا د احمد په نامه چې د پزیا مات دی، دوه کال دوه نیم کال کې ورک دی. کا چاته معلومات چې ما سره چې پچا شمیره اړه کوي سي صفر اویا پنځه نسوه و نه درې په دا شمیره چې ما سره اړه کوي سي چار چاته معلومات چې دا شمیره ما ته زنګ وي. سلام
وره یله چې تمه رمزه واځي زایم نو د ولستانو زمې د لمن د ولایت ته خبر کا صاحب زیو زم کا صاحب عبد الشکور څنګه نمیږي دا یو نو نو ولستانو دا یو څوی د کونه دره کا صاحب شفت علی نو سم دی دا د نیو ور سر باندې دا د نیو زوی سر مزدوري یا از کمالی کا ژوند دی دوی درک لري ما ته په دغه شمار زنګ وای بر دا چه پر واسه بر درې څنګه پاس دوا چه پر اته درې چه پر و چه پر و چه پر څلو و درې اته یو دا د ژوند د زوی ته ته یل لرم چې دا ما نه زوی معلومات اخلو کلی کبندې کمالی ما ته په دغه شمار زنګ وای دل من دوی دوم کی دی له څرګنده لا کې دی چې غفور کا صاحب لري دغه موږ در شکر دی وو ستاله ما ګلو دی دا شته لې لسم دی ته په زندان کې باندې کده چا سره دیوالې کمالی دا ځان د کومه ځای لا ته دا یل د سلام چې ما سره کوم مات کوي ما ته خبره کې بل شمو دوه ما ته ځنګو تای مکانې به قصه دی ژوند بلې.
السلام علیکم. زاد الکیل لپاره دی ویلې د بالا بلوک ټول ستلې د ګرانی د کلی مورور زما یې ملګری دی چې تقریبا د 12 سره کې شي نه درک سوې دی وروره درګې شنې دي غټ سړی دی هر مسلمان وروره چې په دغه باب له باندې معلومات لري لس لکه پاکستاني کارداري جایزه لري او پس ته په لاندې نمبر باندې زنګ راوي لس لکه پاکستاني کارداري د لاس کې زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 8 8 0 8 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 8 0 0 اته دی او 0 8 0 8 0 0 0 ډیر احترامات.
السلام علیکم. زما نوم عبد الرزاق دی. زه د کوټي سره خبرې کوم. زما یو ورور دی چې ورته یې نه د مالک کوي د کوټي سره د ډیر امر کې چې ورته یې د زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 8 2 4 0 1 زما نمبر دی. کار څه باندې صدا نائب مالک په نامه ارچا پیدا کړی په دالمبر ټلیفون کې یو ور دی عوام 0 3 1 8 2 4 0 1 دا زما ورور دی. نه د مالک دی د کوټ سره ورکتی دا اکل نه سکیږي چې ورکتی د ما د خاطر هم لږ کمزور دی یا ساده سم کار نه کوي.
زما ری د پاکستان څخه خبر کوم. زما یو ورور وو شکاله کیږي ورکړي د جړی ور سواری د سنسار نه نه غلاله دي که هر چا دغه معلومات په دغه سیف معلومات لري په دغه نمبر باندې دې ماته زنګ وکړي.
مننه زمری ورور خپل پیغام ووایه خو شمیره یې ونه ویله. شمیره به زه درته ووایم، قلم در سره واخلي او ویل کی د پاکستان زنګ وهلی دی 0029 چې د پاکستان د کوډ نمبر دی 3 4 8 2 2 6 6 3 3. شمیره یو ځل بیا درته تکراروم 0029 د پاکستان کوډ دی 3 4 8 2 2 6 6 3 3. دا شمیره در سره ولیکی او که چیری دغه دوست د کورنۍ د غړي په اړه معلومات لري نو کولی سي یاد ته یاد ازادي راډیو ته څنګه وه یو معلومات شریک کړي.
السلام علیکم زاده خوست خبرې کوم سزلا اسد زمونږ یو تر اکازې کیږي چې د یو پیندر شورا کیږي نو درګه سوي دی د سي معلومات نکيږي او کچا مندلې یا چالیدلې په دیش مراده ټلیفون وکي صفر و و نه 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 ات نه و و او په شماره باندې زنګ وهي څو پنځه شورا دي چې نادرګه سوي ده که پیدا کی څو هر څه پیدا کوي یو لک شرینه به ورکو. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زا چینا دا زابل ولایت څخه افغان ولسوالی د لیدا ته تاسو سره تماس کیما موږ یو د کاکا زوی د شکر الله په نامه د شپږ سولې څخه او په ما باندې چې عمر لدی چې پروسه کال د جرسو تنظیمي د دوه افترانو په ما باندې چې ورڅوي د کندهار ولایت د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالی کې د کچیر ته دلته اسکل او پته کړه د بیا نو په هیڅ د پات لا باندې هیڅ معلومات نه لرو کیا دای یا بل یو د موږ غاوري یا کوم خصو د پاسره معلومات لري موږ د بدیش مهره باندې زنګ وای چې پر 786754 شماره یو ځل بیا وای 786754 د زنګ د ازادي راځي مننه چې د موږ پیغامونه نشروي او د ازادي راځي نو دا اله د خدمات هم 100% نشر کی دا سړی اوس سالن دا چې خلک راته وایي چې دا د کندهار ولایت د کندهار ولایت خارجي مسره اوس باندې د کال تم د موږ غاوري یا مسره بل څه د پات باندې معلومات ته موږ ته بدغه شماره چې کومه ما تکرار کړه په چې باندې په دغه شماره د موږ ته زنګ وي. نور نو سلام خدای پامه.
الو السلام علیکم زه سردار د بادغیس ولایت د غورمای د ورسوالۍ تاسو ته زنګ وم د شیرشاه د کلی ما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ورسېږي. یو هلک په نامه د خدای رحم د نذیر زوی دی چې د شیرشاه څخه پروس کال پر نیسو د تریاکو د کوره وتلی نادراکه دی داسې د شپانسو اوولس کالو عمر لري او پرنګ باندې د سورنګ الګ دې پرنګ باندې تور تور مګسي خالونه دي اله کوم کار چې ته ماته د الګ په ما معلومات یا د چا سره وی او ماته دې زنګ ووي او فلارو مور دې منتظر دي زیاده خبره د ما زغ اوري نو دې زنګ ووي او کار چې د الګ په ما مست معلومات راکې چې زو در افغاني شیرین دي زمانن سردار دی په دغه شماره دی عمر ته زنګ ووی صفر او اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ شماره بیا یو تکرار ومه صفر او اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ دوه واره نور زنګ والی دی د ازادۍ راډیو دوه ما د ازما پیغام نه دی نشر کړی هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او دوه درې واره د ازما پیغام تکرار کړي نشرې کړي چې خلک یې واوري د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. هیله همدغه لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي موږ ډېر منتظر یو او پلار او مور ورونه او قریبان ډېر پریشان دي. وسلام.
الو زه اجي زياره د لوګر له ولایت پیغام پر د ازادۍ راډیو ته ما یو د ماما زوی د ګولې بولې بلاری اجي زرین دا د دوه سکال کېږي د سالان په غرو چبرک دا کچی ته چا په معلومات کې یا د مړي یا د ځوندي دې ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړ صفر یا صفر یا صفر وو یا او پنځوس 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 څلور څو سپارلس ټلیفون نمبر یار بیا ما صفر واګیا سپارلس پنځوس څلور څو سپارلس دې ټلیفون ما د نمبر هغه ټلیفون وکړي ډېر مې هغه مې ربانی به خدای هم خلاصال.
السلام علیکم یو نفر دې د عبدالنافی په نامه تقریبا نکاله کې چې ورک دې د کلر نومي عبدالغفار دې او د ورور نوم یې عبدالواسید کار چاته معلومات او یا د خپل زما ژغوري په دغه نمبر باندې ځنګ وي صفر اویا او دو دیرش سپر اویا سپر او سپر دری او بیا دو سو پنزه اویا نسو شپوشتیا او زجاو الحکم که ارشاد معلوماتی او یا دیخ پلا دا جاگوری پر دغا نمبر دی جنگوی شرینی لری و سلام
السلام علیکم زه صاحب جان د ختمیزو د کلی اوسیدونکو د زابل ولایت دا غوښتنه لرم چې زما یو ورور د عبدالولي په نامه دی لس کاله کېږي چې ورک دی سیاسي او ساکله معلومات لري پر دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلوېښت اووه دېرش اته سوه پنځه شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا څلوېښت اووه دېرش اته سوه پنځه السلام علیکم
بلی السلام علیکم زنی رحمت کندهار د ولایت تاسو سره په تماس کې یم زما د یو غوښتنه تاسو ومنئ یو زما مشر ور دی چې نن یې ګران مشر په غلام حیدر دی دا درې کاله کېږي چې ژوندی ورک دی د کندهار په ښار کې نو که یاد یې خپل دا اعلان اوري یا کوم بل مسلمان ورور ما دغه خبر اوري دغه زما نمبر دی دغه چې معلومات ماته راکړي پنځه زره افغانۍ شیرني ورکوم
له کندهار څخه زموږ د دوست هم د خپل ورور په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې خو شمیره اعلان نه کړه له کومې شمیرې څخه چې موږ ته د دې ورور پیغام را رسېدلی در سره ولیکئ او که یې د ورور په اړه معلومات لري نو د دې شمیرې له لارې زنګ ورته ووهئ صفر اویا دوه اته دوه یو درې دوه دوه شمیره یو ځل بیا وایم صفر اویا دوه اته دوا یو درې دوا دوا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو همدار اساسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه
دوستانو نور پیغامونه هم لرو په ګډه به وورو
ما دې سلامونه دی ازادي رادیو کارکونکو ته به ډېر ډېر ورشي بار د سلام یو زوی مې د ګونګای د زبا د تلسو کلو د د دوا کال کې شو ورک به دا معلومات نه سره ته دا د ماش مې مقصد له ولسوالۍ ته غیر د ځین د ولایت کې مانند لا په نامو د په نامو خونو د کېنه از اشانی مې د مقصد ولسوالۍ يم چات معلومات دا شماره دی ونسی سپر و سپر سلور اتا پنزه دره اتا پنزه ندار ما شماره دیوار بیا سپر و سپر سلور اتا پنزه دره اتا پنزه ندار ما شماره دیوار بیا سپر و سپر سلور اتا پنزه دره اتا پنزه نه اجما شماره به مهربانی به شوالم چې دا به خامہ خای لن تر کوی د خدای پر زبانی په درې څلور پنځه واره به اعلان وای په دا شماره به ما ته زنګ وای کله چې سره وی بیره دوانی به منم او شاده شیرینی مو تر شي په دا شماره به ما سره تماس ونیسی خدای په امان
السلام علیکم زه منصور سٹایلی ام لا پکتیکا ولایت دا بارمل ولسوالۍ څخه او زما یو دوست دی چې ورکشوي دی کنه او دا ډېر مودا کیږي ډېر ځنډ کیږي کنه چې ډېر ورکشوي دی کچا ته په دې اړه څه معلومات یو نامه یې درته وښایم نامه یې دا فیض الله او د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د عالم زیای او زموږ برته دې زنګ وهي صفر او صفر پنځه څلور دوه دوه درته درې څلور شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه څلور دوه دوه درته درې څلور
په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي، که هر چا ته په دې عقل معلومات وي که نه، په دې شمیره به زموږ سره اړیکه ونیسي که نه. او زموږ ډېر ګران ملګري وو که نه، زموږ ډېره خوا پېماده ده که نه، زموږ ډېر ښه او انډیوال وو که نه. وسلام په احترام دی ساده. السلام علیکم،
د میدان وردګ ولایت. زما یو د تره زوی د قدرت قدرت نومېږي، که چا ته معلومات وي ما سره په دې شمیره اړیکه ونیسي. 0 1 1 1 0 5 1 9 8. ډېره ډېره مننه.